السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوی. خو په لاندې خبرې برخه کې به ووري چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې پرون د آسیا ایمرجنګ کپ قهرمانی یا اتلولي خپل کړه. دغه اتلولي په پراخه توګه په افغانستان کې لمانځل شوی. دا راپور وروسته راځي. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. طالبانو د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو سړی د زنا په تور په درو وهلې دی. د طالبانو سترې محکمې د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولایتي محکمې نوموړی په څلورو میاشتو بند او 15 درو محکوم کړی. نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې د بدني سزاو څخه ډډه وکړي، ځکه چې دا د دوی په ټکو د بشري حقونو له قوانینو سرغړونه ده. خو د طالبانو سره محکمه تقریبا هر اونۍ د ورته سزاګانو د تطبیق په اړه اعلامیه خپروي او د 2021 کال د اگست راهیسې سلګونه کسان ښځې او سړي په محضر کې په درو وهلي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د 2023 کال له جنوري څخه د روان کال تر سپتمبر پورې په افغانستان کې څه باندې 2000 کسانو ته دندې پیدا کړې دي. د سازمان د یک شنبه په ورځ ناوخته پر خپله ایکس پاڼه یا په پنځه ټویټر لیکلي چې دوی د کوچنیو او منځنیو سوداګریو په برخو کې ښځو، ځوانانو، بې ځایه شویو او راستنیدونکو ته تجهیزات، روزنې او مالی مرستې برابرې کړې. دغه وخت چې طالبان واک ته رسېدلي، ډیری افغانانو د کاري فرصتونو له نشتوالي شکایتونه کړي او زیاتوي چې حکومت او نړیوالو موسسو دوی ته د کار پیدا کولو لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د کندز په خان آباد چوک کې د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې دا برید دوی د طالبانو پر ځواکونو باندې کړی. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه دغه چاودنې یوه ویډیو هم خپره کړې او ادعا یې کړې چې دوه طالبانی وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو له رسمن د غبرید په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواله رسنیو او ګڼو کورنیو رسنیو د کندز د خان آباد په چوک کې د چاودنې خبر ورکړل شوی دی. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په غزه کې د دوه ورځنی اور بند وړاندیز اعلان کړی دی. رویټرز خبری آژانس لیکلی چې د کاغلی السیسی دغه وړاندیز یوه برخه ده چې یو شمیر برمته شوي اسرائیلیان د فلسطینی بندیانو سره تبادله شي چې بیا یو بشپړ اوربان ته زمینه برابره شي. السیسی په قاهره کې خبریالانو ته د خپل وړاندیز شوي اوربان په اړه معلومات ورکړي، خو دای نه ده روښانه کړي چې دا پلان د جګړې اصلي لوري اسرائیل او حماس ته سپارلی او کنه. حماس چې له څه باندې یو کال راهیسې په غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د اوربان دغه هڅې داسې مهال کیږي چې همدا پرون هم د غزې په شمال کې د اسرائیلو بریدونو لږ تر لږه 45 کسان ووژل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوس راځو د خبری برخې د سر راپور ته. د آسیا په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د افغانستان د الف ټیم اتلولي له تود هرکلی سره مخامخ شوه. افغانستان پرون ماښام سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره دغه اتلولي خپله کړه. د افغانستان له پیژندل شویو لوبغاړو نیولې تر سیاستوالو او چارواکو د افغان ټیم بریا ستایلې. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی اورو.
د شپې ناوخته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کرکټ د الف لوبډلې اتلولي په جشنونو ولمانځل شوه. جلال آباد کې ګڼ خلک د ښار واټونو ته وتلي وو او په اتڼونو او ولولو یې دا بریا ولمانځله. که څه هم جلال آباد کې د خلکو دې خوشحالۍ ډېر دوام ونه کړ، ځکه د راپورونو له مخې طالبانو له دې ډلې یو شمېر خلک نیولي او بندیان کړي دي. خپله رسنیو کې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې خلک د طالبانو له عسکرو د تیښتې په حال کې دي. اخو بیا د پرون شپې د بریا په خاطر افغان ستورو لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او ګڼو نورو د بریا مبارکي ورکړي. افغان لوبغاړی محمد اساق رحیمی چې له صدیق الله اتل سره یو ځای د فاینل لوبې ګټونکي لوبغاړي وو، په یو پیغام کې چې ازادي رادیو ته رسېدلی وایي:
ماشاءالله خوشحالي احساس لرو او ټولو هیوادوالو افغانانو ته د ستره بریا مبارکي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل ایکس پاڼه د دې بریا مبارکي ورکړې او ویلې دي افغان لوبغاړو په ټولو لوبو کې د افغانستان لپاره لاسته راوړنې کړې او وطنوالې خوشاله کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو هم د کرکټ په دې بریا خوشحالي ښوولې. له هغې ډلې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په یو بیان کې ویلي
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي قهرمانان کوم چې سریلانکا په مقابل کې اتل ولی خپل کړل دوی ته د کرکټ ټولو ټیم ته او د دوی د کرکټ بورډ په کابل منصوبینو ته او همدارنګه ټول د افغانستان ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د الله پاک نه د نورو کامیابیو هم توفیق ورته غواړم.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپله ایکس پاڼه په دې بریا خوښي ښوولې. هغه په خپل بیان کې ویلي افغانستان په نیمه پای لوبه کې د هند تر ماتولو وروسته وتوانېد سریلانکا ته به 2 وکټو ماته ورکړي. خلیلزاد ویلي ټول ټیم او هر یو افغان ته د دې بریا مبارکي وایي. د افغانستان د کرکټ الف ټیم چې ابدالیان لوبډله نومیږي وتوانېد د آسیا په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د سریلانکا الف ټیم ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې سریلانکا د 134 منډو هدف ورکړی او افغان لوبډله د 19 اوور په سر کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف ته ورسېده. صدیق الله اتل چې د ایمرجنګ کپ سیالیو په دې دور کې سر په سر ډېرې منډې کړي په فاینل کې هم ښه وځلېد او 15 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د افغانستان، هند، سریلانکا، بنګلادیش، کوربا، متحده عرب اماراتو، عمان، هانګ کانګ او پاکستان لوبډلې شاملې وې. که څه هم الف ټیمونه وو خو اکثرو لوبډلو کې د اصلي ټیمونو مهم لوبغاړي شامل وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ایران د لورستان ولایت مرستيال په دغه ولایت کې د افغان کارګرانو پر ګمارلو بندیز لګولې دی. د اسنا خبري اژانس د راپور لمخې د لورستان ولایت مرستيال مسلم مرادي ویلي چې پر افغان کډوالو د موټرو او کورونو پیر هم بندي. هغه خبرداري ورکړی چې له دې امر سرغړوونکو کسانو سره به قانوني چلند وشي. ایران مخکې هم په یو قانون سره د ناقانونه کډوال کارګرو پر ګمارنه د ورځې تر 1 میلیون تومانو پورې جریمه وضع کړې وه. تفصیل په دې راپور کې و.
د ایران دولتي اژانس ایسنا د لورستان د والي د مرستيال مسلم مرادي په حواله راپور ورکړی چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو او ساختماني پروژو کې د افغان کارګرانو ګمارل منه دي. هغه خبرداري ورکړی چې پر افغان اتباعو د موټرونو او جایدادونو پیر او پلور غیر قانوني دی او خلک باید له دې کړنو ډډه وکړي. د مرادي په حواله ویل شوی هغه کسان چې افغان اتباع استخداموي له قانوني چلند سره به مخ شي. د ایران د کار قانون د 103 ماده لمخې هر هغه څوک چې غیر قانوني کارګران استخدام کړي باید د کارګر د ورځنی مزد 15 برابر جریمه ورکړي. دا پیسې د څه باندې 1 میلیون تومانو معادل کیږي. د روان کال په تلې میاشت کې هم په تهران، کرمانشاه او تبریز کې افغانان د خوراکي او کرنیزو موادو د تولید په فابریکو کې له کار کولو منع شوي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې دغه وضعیت سخت په تنګ کړی دی. یو کارګر چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل خلک له دولت سره همغږي دي. ناقانونه کارګرانو ته معاش نه ورکوي. له یوې یا 2 میاشتو کار وروسته د دې پر ځای چې معاش ورکړي پولیسو ته زنګ وهي او وایي چې دلته افغانان شته چې اسناد نه لري. زه په خپله د دې صحنې شاهد یم، مګر زه اوس هم په سختۍ معاش اخلم. ایران د کال تر پایه د افغان کډوالو د جبري استلو ګواښ کړی او ویلي دي چې نور د افغانانو د منلو وس نه لري. د لورستان د امنیت او پولیسو مشر محمد پیر حیاتی تېره اونۍ تایید کړی چې یوازې په لورستان کې 1300 افغان کډوال نیول شوي دي.
د دې سات خبري ټولګه هم دومره وا. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د ژوند تر پای پورې رنج یوسی، درد یوسی، درد وزغمی، ټکر ټکر داس خوړین زړه ژوند مخته یوسی خو د طلاق نوم اخصله نسی.
نن دغه میرمنو ستونزې چې د میړه په کور کې په خبره د زهرو په چیر تریخ ژوند تیروي، خو د بیلیدلو نوم هم په خوله نشي اخیستلی. دا ښځې څه وکړي چې د شریعت په چوکاټ کې ځان ته اوسا ژوند جوړ کړي؟
خدای پاک حق ورکړی هم نارینه ته هم ښځې ته. که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستئ، نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل شئ.
نن په همدې اړه خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، د اسلام دین بشری حقونه، انساني عاطفه او د ژوند تجربې د خې چې هر وګړی د دې حق لري چې په خپل خواخه آزاد ژوند ولري. انسانان د یو جل لپاره په دې دنیا ژوند کوي، بار بار نه تکرارېږي چې که یو جل له ستونزو، لانجو او غمونو ډک عمر تیر کړي، بل جل به له خوښیو مالامال وي. نو ځکه پکار ده چې ټول خلک په خپل ګډ ژوند کې خاد وي، نه دا چې په خبره یې عمر ورته د زهرو غړپ شي. شمله مقصودی وایي چې ډیری کسان یوازې او یوازې د دې لپاره تریخ ګډ ژوند تیروي چې نور خلک یې په اړه خبرې ونه کړي.
چې کله هغه خور، هغه مور چې مثال په هغه کور کې وه، وهلې خوړل، ټکلې خوړل، بیا ویدله، وږې به وه، تږې به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې، یا ته څه په کار دي، یا تاسو حق ده، یا دا د هغه د هغه وخت کې بیا هېڅ څوک د پوښتنې ته نه راځي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بېلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي. چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل پوښتنه وشي چې څه مشکل لرې ته په دې کور کې، مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، ده صحیح ده، واخله یو درې کسره ټول کې، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه، محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو فعاله سریا جبار خیل وایي کله چې دا د کلیو له ښځو سره د هغو د ژوند په هکله غږېږي، نو دا له ورایه ښکاري چې ځینې نارینه سره له دې چې د هغو هغه شرعي او قانوني حقونه نه ورکوي، د طلاق حق هم ورنه اخیستی وي.
ډیر خلک چې دي کنه دلته د افغانستان خلک، یا د افغانستان د سړي چې دي کنه، هغوی ټول کله کله ډیر زیاتی کوي خپلو ښځو سره، کنه د هر لحاظه. مثلا کله کله چې دا ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده، کنه برده غوندې هغوی استعمالوي، هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي، کنه او طلاق واخلي، تر څو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نشي. یوازینی مشکل چې ډېر دي، ډېر ظلم او چې پکې کېږي، او کله کله په سیمو او منطقو کې، کنه په ولایتونو کې او په کلي کې، ډېر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنیګانی چې دي، کنه د هغې د سبب نه مثلا هغوی خپل منځني مشکلات لري یو بل سره، فامیلونو سره، هغې سره، دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي، کنه د هغې نه به په حساب وسیله استفاده وکړي، دا ښځه د طلاق منځ ته راځي، او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي، کنه چې دوی طلاق هم اخلي، او نشي کولی چې یو چیرته لاړ شي، کنه کار وکړي، یا خپله د مثلا مخکې معلمان و، کنه معلم و، یا شی چې و، هغوی خپل آزادي یې درلوده، هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي، کنه په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات زیات مشکلات په سر ویسي، کنه هغه خو طلاق نه اخلي، کنه چې طلاق هم بیا واخلي په ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي، په دې چې هېڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي، کنه اقتصادي له لحاظه هغوی نشي کولی چې کار وکړي، معاش واخلي، یا خپل ژوند تېر کړي، ماشومانو هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي، کنه چې ورته د ښځې چې ځي خو حتماً خپل ماشومانو سره به ځي، کنه د ډېر مجنونه د ماشومانو په قصه کې هم نه دي، کنه هغوی ورسره تر څو چې دوی اقتصادي یو شی برابري کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات ونیسي. او همدا وجه ده چې اوس مونږ او تاسو ګورو، کنه نه ډېر ښځې ګدایګري ته هغه کوي، کنه مخ کړی ده شاقه کارونه ته مخ کوي، یا کله ځي هماغسې کورونو کې کار کوي بېچاره ګانې.
فاطمه ژوند چې ښځو ته د اړوندو مسایلو په هکله لیکنې کوي، وایي تر کومه چې دې لیدلي یو شمیر نارینه د همدې لپاره ښځې له عامه پوهاوي څخه لرې ساتي چې دوی په خپل حق پوه نه شي او بیا یې ورنه ونه غواړي.
هغه کسان نه غواړي چې مېرمنې په خپلو حقوقو باندې پوه سي، کوم څه دوی تندره وایي. دوی نه غواړي چې مېرمنې دوی نه ازادې واوسېږي. هغه سي زیاتې سنتي ټولنې دي په هماغه ټولنو کې زیاتره نارینه نه غواړي.
بله، کله چې له واده وروسته مشکلات دومره زیاتېږي چې نور ژوند نه کېږي، هر ورځ جار و جنجال وي، نو دغه طلاق هم په افغاني ټولنه کې داسې په ښه نه ورته کتل کېږي. نارینه وایي چې دا زما واک دی، که زه وغواړم زه به طلاق ورکوم، که نه ښځه یې نه شي غوښتلی. په دې هکله څه وایې؟
دا یوازې په افغانستان کې داسې یو کوسمیټي ټولنو کې په لرې پرتو سیمو کې دغه رواجونه اوس هم پاته دي، او نارینه ځان اولیت ځان ته ورکوي. مګر اسلام داسې نه دی ویلي چې اولین هغه کسان چې له اسلام نه ناخبره دي هغه ځان ته اولیت ورکوي. هغه نارینه ګان کنې ښځې هم کولی سي چې هر چا ته خدای پاک حق ورکړی، هم نارینه ته هم ښځې ته، چې د هر چا حق تر پښو لاندې سو. نارینه و تیم ویلي، ښځه تیم ویلي دي چې که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستئ، نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل سئ. خو بیا په ځینو رواجي ټولنو کې، سنتي ټولنو کې، بیا نارینه ګان چې هلته واکمني باسي خلکو ته ورکوي، دا دي هر څه دي
دا به څومره جار و جنجال رامنځته کوي چې یو شمېر نارینه سره لدې چې په کورو کې د تاوتریخوالي لامل هم دي، او ښځې ته هم دا حق نه ورکوي چې هغه د خپل ژوند بیل کړي. دا څومره مشکلات رامنځته کوي؟
کورنۍ ستونزې زیاتوي، نو دا ډېر زمونږ ټولنه باندې به تاثیرات رامنځته کوي، ځکه چې سمباله د دې اولادونه بېلوي، ژبه ما چلند کوي د خپلو کورنۍ مشرانو باندې. یو ښځې له زندګۍنه زغتورې کېږي، ځان ورته یو قسمت ناهیلي ورته درېږي، ځینو تندرویو سره مخامخ کېږي. اکثره ښځې د دې زغم نه لري، نو دوی زیاتره مرګ غوره لار ګڼي، ځکه چې فکر کوي چې دا یوه ازادي ده.
اوس څه کول پکار دي په افغاني غوندې یوه ټولنه کې چې دغه اجازه نه ورکول کېږي مېرمنو ته چې د خپل ژوند د ارامۍ لپاره، دې لپاره چې یو راحت نفس واخلي، خپل لاره بیل کړي، دوی ته اجازه نه ورکول کېږي. څه کول پکار دي تاسو په نظر؟
لومړی هغه دا چې ښځې باید تعلیم ته پرېښودل شي، ستاسو هغوی له خپلو حقوقونو خبرې شي. د ښځو تر څنګ نارینه باید تعلیم ورباندې وسي، ترڅو د هغوی له فکر نه هغه کوم د همیشه همراوي فکر په خپل ذهن کې جای په جای کړی، هغه ترېنه لیرې شي. نو ټولنه یا ښځې په ټوله معنا باندې باید تعلیم ته لاسرسی ولري، او ځینو رسنیو ته لاسرسی ولري چې هغه دوی له خپلو حقوقونو خبرې کړي، دین ته لاسرسی ولري، البته مدرسې ته چې دوی د اسلام له نظره له خپلو حقوقونو خبرې شي.
اما پوهاوی څومره مهم ده چې په دې برخه کې ورکول سي خلکو ته چې که چیرې ژوند نه کېږي، نو یوازینۍ لاره یې همدغه له زهرو څخه د ډک عمر تېرول نه دي. په دې اړه څه وکړو چې خلک پوه سي؟
اما پوهاوی تر ټولو اړین ده، کولی شي چې د رسنیو له لارې خلکو ته پوهاوی ورکړو، ځکه چې رسنۍ کولی شي یو مثبت رول د عامه پوهاوي په برخه کې ولوبوي.
دیني عالمان څومره کولی شي چې د مسجد منبر له لارې په دې باندې خلک پوه کړي؟
تر ټولو دیني عالمان ځکه زیات کولی شي، په افغاني ټولنو کې زیاته خبره د عالمانو، د ملایانو، د دغو اورېدل کېږي، نو د هغوی خبره تاثیر لرونکې ده، د هغوی ویناوې تاثیر لرونکې ده، خلک ورباندې باور لري. عالمان کولی شي چې ډېر څه رامنځته کړي په ډېری ټولنو، د ښځو، د کورنیو تاوتریخوالي د لرې کولو په برخه کې.
هغه چې له ورته ژوند سره همدا اوس مخ دي، دوی باندې ظلمونه کېږي، دوی ته اصلا د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي، دوی ته تاسو څه ویل لرئ؟
دوی د لومړی هېڅکله نه ناهیلي کېږي، او د خپلو حقوقو لپاره د غږ اوچت کېږي، خپلو حقوقو د غوښتلو په لټه کې دي. هېڅکله هم څوک چاته حق نه ورکوي تر څو خپله حق ونه غواړي. نو بیا په داسې ټولنه کې رښتیا پکار وسي حق غوښتل مشکل کار ده، خو دوی مجبوره دي هغه زندگی تیری ته باید خپل حقوقو غوښتنه وکړي، خپل حقونه تر څوک ته ورسیږي او خپل راتلونکو کوم څه دوی کومې ستونزې لیدلې، نو کوشش دی چې خپل اولادونه تعلیم ته واچوي، تعلیم ورباندې وکړي تر څو د دې اولادونه د دې له سرنوشت سره مخامخ نشي.
افغان لیکوال او ژورنالیست وطن دوست چې د ټولنیزو مسایلو په اکله ډېرې څېړنې کړي وایي چې یوازې په کلیو او بانډو کې نه، بلکې په ښارونو کې هم ډېری داسې ښځې شته چې له خپلو حقونو څخه خبرې نه دي. له نوموړي سره مو مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
نه یوازې دا چې په کلیو بانډو کې اکثره خویندې په خپلو حقونو نه دي خبرې، بلکې په ښارونو کې هم هغوی له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې. یدا چې له هغوی سره یو ډول ظلم کېږي، هغوی ته د خپل ژوند په انتخاب کې حق نه ورکول کېږي، که څه هم دا حق اسلام ورکړی دی، شریعت ورکړی دی چې یو ځوان که میرمن کوي دا د حق دی چې دی د خپل میرمن خپله په خوشي وغواړي، په هغه کې د رضایت شتون ولري. له بده مرغه اکثره خویندې آن خبرې نه وي. د اکا په کور کې، د ماما په کور کې، د مشرې خور په کور کې میلمنې وي، پیغام ورسي چې ته یې ولا ورکړې، چا ته یې ورکړې، پلانکې ته یې ورکړلې. یعنی د لوی سره څخه باید هغوی له خپلو حقونو څخه باید خبرې واوسي، او دوم برخه دا ده چې باید هغوی باید له خپلو حقونو څخه برخمنې واوسي، هغوی ته باید خپل حقونه ورکړه سي. نه یوازې دا چې خویندې په داسې حالت کې دي، له بده مرغه ځینې ورونه هم په دغسې حالت کې دي چې خپل انتخاب نسي کولی، بس هغه د لاټرۍ کیسه ده، د ژوند ده چې هر څوک ورته راووتی، که یې په ژوند کې ورسره برابر کس راووتی او که برابر کس راونه وتی. هیله مو دا ده چې ورونه خویندې دواړه د اسلام په رڼا کې، کوم چې د اسلام دین هغوی ته حقونه ورکړي دي، له هغوی څخه خبره او با خبره او هغه حقونه ترلاسه کړي.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی وي، د ښځې او مېړه په منځ کې توافق نه وي، دغلته کورنۍ چاپېریال څومره ترخېدلی سي؟
کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی و، جګړې و، جنګونه وي، بیا طبعاً هماغه کورنۍ هم په ټولنه کې بدنامه کېږي، اغېزمنېږي، هغه زیان ویني، که اولادونه زیږي اولادونه یې هم زیان ویني. بیا دوی د دې پر ځای چې ټولنې ته ښه انسانان عرضه کړي، ښه تولید وړاندې کړي، بیا دوی هماغسې تولید نشي وړاندې کولی، تولید بیا متضرر وي، تولید بیا نیمګړی وي، په ځینو برخو کې به هغوی زیانمند تولید وړاندې کړی. نو شدا دی چې د کورنۍ تاوتریخوالي مخه هغه مل نیول کېږي چې دغه د ژوند تړون باید د دغو دوو انسانانو په خپله خوښه وسي. نارینه او ښځینه دوی باید خپلې خوښې ته پرېښولی سي، هغه خوښه چې اسلام دوی ته حق ورکړی دی، هغه خوښه چې 1400 کاله مخکې اسلام دوی ته ورکړې ده، هماغه باید موږ ورکړو، د دوی پر حقونو باید تیاری ونه سي. موږ تاسې وینو هر کله موږ په کلو بانډو کې په ښارونو کې خبرېږو چې یوې خور یو ورور ځان وژنه کړي وي، کله چې بیا پلټنه کېږي وایي دا کورنۍ تاوتریخوالی و. کورنۍ تاوتریخوالی خو له پیل څخه هغه عمل رامنځته کېږي چې کله دوی کورنۍ پرته له دې چې ځوان او پیغله وپوښتي د دوی د ژوند تړون سره وکړي. ان کله کله خو داسې وي چې کله دوه انسانان تازه وزېږي، بیا پلرونو خبر سره وکړي چې نور زما لور ستاسو و، ستا د زوی سوا. یا کله کله داسې وي چې په دوه درې کلنۍ و، پنځه کلنۍ کې بیا انجلۍ وایي کشر هلک ته ورکوي، د هغه په نامه کوي، د هغه په نکاح کوي. دغه شان چې دی دا په ټولنه کې اضرار لري، خطرونه لري، دغه کورنۍ تاوتریخوالی له همدغه ځای څخه راپیلېږي.
بله، کله چې موضوع دومره جدي کېږي، په کورنۍ کې دومره تاوتریخوالی وي چې نور په عامه خبره ګزاره نه کېږي، دغلته بیا یوه لار د طلاق ده چې شریعت اجازه ورکړي. مګر په افغاني ټولنه کې دا حق نارینه خپل ګڼي، وایي چې که زه ونه غواړم نو ته طلاق نسي اخیستلی، حال دا چې سبا او بیګا جنګ وي. نور لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خبره ځان وژنې ته رسیږي، بیا هم ښځې ته د طلاق اجازه نه ورکول کېږي، نارینه خپل حق ګڼي. په دې اکل راته وغږېږئ.
نارینه دا شی خپل حق ګڼي او دی وایي چې دغه شی قباله زما سره ده، سنه جزل رما خویندی خپل د خپل درنشت په خاطر د خپل وقار په خاطر د خپل مور پلار او د خپلوانو په خاطر دغه قربانی ته چمتو کیږي چې د ژوند تر پای پورې اخوډب وویني وهل کوټل وویني وایز غمی خو محکمو ته شکایت نه کوي محکمې ته نه ځي مسؤول ارګان ته نه ځي کچیرې مسؤول ارګان ته ورسي بیا مسؤوله محکمه کولی سي چې د دغې ښځې لپاره د خاوند څخه طلاق واخلي خو اوس مشکل دا دی چې یو طرف ته زموږ خویندې ورونه په خپلو حقونو خبر نه دي بل اړخ ته بیا دا زموږ کلتوري افغانیت او پښتونولي ده چې اکثره خویندې اکثره ورونه پر دې ټینګ کړي دي چې د ژوند تر پایه پورې رنج یوسي درد یوسي درد وزغمي ټکر ټکر داسې خوړین زړه ژوند مخته یوسي خو د طلاق نوم اخیستلی نه سي.
بله، تاسو څه نظر لرئ له دې نه چې هره ورځ جار و جنجال وي دغه طلاق څومره یو مناسب کار کیدلی سي له انساني اړخه له عاطفي اړخه د انسان د حقوقو له اړخه؟
یو دا دی چې باید عامه ذهنیتونه په دغه برخه کې فراخ سي، باید هر خور په خپلو حقونو باندې خبر سي چې دا د دوی حقونه دي، اسلام دوی ته دغه حقونه ورکړي دي. په بله برخه کې والدین مکلف دي چې خپلو اولادونو ته لوڼې زامن چې کله ځوانان کیږي هغوی ته همدغه شرعي دغه اسلامي اختیار ورکړي. په درېمه برخه کې ملای صاحبان هغه کسان چې نکاح تړي هغوی مهذب دي چې د نکاح تړلو پر مهال پوښتنه وکړي چې ګواکې دا نکاح خو په زوره نه تړل کیږي، دغه مهم شان دي. او پاتس په د طلاق موضوع، طلاق ته پر زیاتو څخه دی، د نبی علیه السلام پر مهال باندې هم داسې څو بیلګې موږ لرو چې ځینې خویندې راغلي نبی علیه السلام ته عرض وړاندې کړی وي چې زما خاوند دغه شرعي عیب په ده کې شته، نو په دې وخت کې اسلام څه وایي؟ کله چې پلټنه سوې ده هماغه شرعي عیب رښتیا هم په دا کس کې و، نو بیا دغه نکاح باطل اعلان کړې ده. نو که دغسې خویندې له عار او له شرم څخه تیرې سي د همدغسې شرعي حقوقو په خاطر چې دغسې یوه شرعي عذر د دوی په مړونو کې و په خاوندانو کې وي او محکمو ته دوی اسناد وړاندې کړي، زه فکر نه کوم چې هلته دې بیا د نارینه پلوي ځکه چې هلته بیا به حق ته کتل کیږي چې نور پر حق دی او که ښځې، نو دوی د زړه وکړي د خپلو حقونو لپاره دې وجنګېږي.
د یو شمېر خلکو د ژوند عملي تجربې دا ښیي چې نارینه هم له شرعي اړخه هم له انساني اړخه له هر اړخه ملامت وي. مثلا د ښځې نفقه نه ورکوي، مثلا په مخدره موادو باندې اخته وي، مثلا ښځه بې ځایه وهي، مثلا حتی تر دې چې خپلې ښځې پسې تهمت تړي مګر بیا هم په دې فکر وي چې طلاق خو نو شرم ده، دا ښځه خو طلاق نسي اخیستلی. په دې مورد کې دا ډول نارینه وو ته تاسو څه ویل لرئ؟
والدین د سیمې مشران دیني عالمان په دې برخه کې مکلف دي چې په دغسې موضوعاتو کې بې پرې پاتې سي، په داسې موضوعاتو کې یو اړخ ونه پالي، نه د نارینه پلوي وسي نه د ښځینه، د دوی دواړو ترمنځ چې کوم شرعي حقوق دي کومه ستونزه راولاړه سوې ده د هماغه ستونزې جرړه باید پیدا سي، د هغې د ختمولو لپاره باید په ګډه مبارزه وسي، ځکه چې که په یوه ټولنه کې کورنۍ خرابېږي ټولنه ورسره متضرره کیږي. دا چې ټولنه متضرره نه سي نو د همدغو ټولو لپاره پکار ده چې په ګډه د دغسې یو شخړې دغسې یو موضوع مخه ونیسي. که د دوی تر وس لوړه یي محکمو ته دې وړاندې کړي، محکمه په دې برخه کې بیا پرېکړه کولی سي چې حق په څوک ته حق ته چا جوړېږي.
تاسو د عامه پوهاوي خبر وکړه، که چیرې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي چې لکه څنګه چې نکاح فرض ده طلاق هم همداسې فرض ګڼل سوی ده، دلته بیا یو ډول منفي ذهنیتونه له خلکو سره پیدا کیږي، مثلا وایي چې دا خلک مېرمنې طلاق ته تشویقوي یا یوه ټولنه طلاق ته تشویقوي. حال دا چې دا تشویقول نه دي، دا د مېرمنو له خپل حق نه خبرول دي. دغه ډول عامه پوهاوی څه ډول وسي چې دغسې منفي مفکورې رامنځته نه کړي؟
خبره په تهدابو په بنسټ کې ده. کچیرې د یوې جوړې بنسټ سم ایښودل سوی وي نو بیا طلاق اخیستلو ته اړتیا نه موندل کیږي. لومړی باید پر دې کار وسي چې د کورنۍ مشران، والدین، ورونه خویندې مشران چې په کورنۍ کې وي هغوی باید خپل ورور خور ته داسې څوک وغواړي چې د ژوند تر پایه پورې ژوند ورسره سم واوسي. د کورنۍ مشران مکلف دي، د کلي مشران، ملا صاحبان، دیني عالمان مکلف دي چې لومړی دوی په دې برخه کې تبلیغ وکړي چې دوی دواړو ته خپل حقونه ورسیږي. یوې پیغلې ته هغه ځوان ورسیږي چې د دې خواهش دی، یو ځوان ته هغه پیغله ورسیږي چې د ده هیله ده. دا اسلام دوی ته حقونه ورکړي دي. که چیرې ځوانانو پیغلې خپلو حقونو ته رسیږي بیا دوی د ژوند په اوږدو کې یو بل سره منی، یو بل سره اوري، یو بل سره زغمي، بیا خبره ته طلاق نه رسیږي. نو لومړی عامه پوهاوی باید په دې کې وسي چې هر یو ته خپل حق ورسیږي. د لاشتری کیسه نور باید پای ته ورسیږي چې په لاشتری کې چا د څه شي راوځي. دوم برخه باید عامه پوهاوی د محاکمو کار دی، د دیني عالمانو کار دی، د کورنۍ د والدینو کار دی چې کچیرې دوی خپله خور لور وریره دغسې یو ځای غورځولی وي چې د هغې ژوند ستخ وي، په روینی باندې اخته وي، مخاوند یې روینس کوي، په بل څه اخته وي، یا د کوروالي نه وي، یا نور په ژوند کې شری مشکلات ولري، بیا دې نو د دغه خورکۍ خپلوان دا زړه وکړي هغوی دې راولاړ سي، لکه څنګه چې اور ته ورغورځولې ده هم بیرته دې دوی دغه نجلۍ له اوره څخه وژغوري، او هر هغه شری حقوق چې د همدې خور جوړیږي باید دې لپاره دوی مبارزه وکړي او هغې ته خپل حق ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خوشحاله.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوئ.
00 420 21 44 501.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت مو هر کله کوم. نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خپور شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبریږي. اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چې څه وایي، د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې څه وایي، د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بل هغه ذره نور بل نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساينس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسی کولای، هغه ته چی شوی؟ اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عین اټومونه سره یو ځای شي هغه ته به چی شوی؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلو چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نه سپکولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې به وکړو، ځای به ښایسته کړو، خونه به جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته مو پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس بې تاسو ته اقسم در ښکاره کول سي، په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عنصر طبیعي دي، شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عنصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عنصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځایه پورې یو سل اتلس، دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عنصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عنصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عنصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عنصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي، که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نه سي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چې دی مالګه ده، په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرده چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د اوم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د ښوونکي سپارښتنه دا وه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکي درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
ورونی په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي سات دی. د اتم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، دا د نن خون کې راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصره طبیعي او څو عنصره مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کومو ځایونو کې ځای پر ځای دي؟ خونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول. دوراني جدول ټول ټال 138 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویشت عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرونکي پر درې ډوله دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنا مشابهت یا ورته والی، شبه فلز فلزاتو ته ورته والی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. راځو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو څه دي، غیر فلزونو څه دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. هر هغه شی که فلز وو د دې دمانه چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی شي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه، دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، که چیرې موږ برق ته ور نږدې کړو موږ برق نیولی شي. او یا تاسو به لیدلي کپکیر مو یو وخت په دې کېښي او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد که چیرې تاسو لاس ور وړي هغه ګرم شوی. نو د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. مانا چې کله چکوش ورته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې مانا د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړلو قابلیت نه لري، که چیرې چکوش ورته کش کې ماتیږي. خو کفکیر، وسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. مانا ډیر په خواري اوس وسپنه د ډیر په خواري ویلې کېږي. او ایشېدل خو بیخي لیر خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیمو ده، د نیکل ده، د ټول فلزات چې دي ویلې کېږي په ډیر لوړ حرارت کې، او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کېږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو، او یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چیرته سپیدلې کښته پورته کیږي د حرارت درجې په معلومیږي، هغه ایچ جی یا پارې یا سیماب دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیماب په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر، دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیفه دي، یعنې دومره ضعیفه دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پرک کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه ځلا نه لري. غیر فلزونه ځلا نه لري. د کشولو او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسو کتلی شئ، مثال رسۍ ده که ډېر راکش کې شکیږي، تناب دی، برق نسي تیرولی، او سټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول، او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډېر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو د ایشېدو ویلې کېدو ټیکي ټیټ دي. د اکثره غیر فلزات چې د ویل کېدو ایشېدلو ټیکې کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي، برومین په مایع حالت کې دي، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په ګاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې و. او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي، او ځینې په ګاز کې دي. بیا راځو ګروپونه ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي، عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار دغه عمودي قطارونه دغه 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 دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لاندې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټوله ته ګروپونه وایي. اته دانی اے گروپونه لرو چې هغه اصلي گروپونه دي او لس دانی بی گروپونه چې هغه فرعي گروپونه ورته وایي دا موږ په دوراني جدول کې لرو ګوري دا یو اے دوا اے درې اے سلور اے پنځه اے شپږ اے اوه اے او اته اے دا هغه اصلي گروپونه دي او بل دا بیا لس دانی دي بی گروپونه یو بی دوا بی درې بی سلور بی پنځه بی شپږ بی اوه بی اته بی نو دا ټوله اصلا لس دانې دي خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري نه بی لري لس بی لري دا چې ولې دوی دا رقم دي ولې دا فرعي او اصلي دي دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کیږي اوس چې زده کوو په دوراني جدول کې اته دانې اے گروپونه دي او لس دانې بی گروپونه دي بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو بیا افقي قطارونو ته څه شي وایي پیریډ وایي اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته اووه دانې دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اول پیریډ دوه عناصره دوهم پیریډ اته عناصره اول پیریډ څو عناصره لري دوه عناصره دوهم پیریډ څو دي اته دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته دریم پیریډ بیا هم اته دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته څلورم پیریډ اته لس دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه لس یوولس دوولس دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس اوولس اتلس او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري شپږم پیریډ دوه دېرش لري اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ مجموعه یې باید څوره ووځي یو سلو اتلس
درنو زده کوونکو خونکی د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل او د فلز او غیر فلز ترمنځ توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکی عنصر دی
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس غوښدو تیر درسي سال کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ او هلته مول وستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن هایدروجن او دغه د مشتقات څخه جوړ شوی دی د عضوي مرکبات منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي اول یې د نباتاتو او حیواناتو څخه د غیر لاسته راوړل وایي اکثر عضوي مرکبات د حیواناتو نباتاتو څخه وصل شوي دي چې یو څو مثالونه دسته یادو لکه کندونه چې یعنی سلولوز نه ښایسته او بوره پروتینونه لکه وریشم وړي کزن خوراکي پروتینونه شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل سویا بینز اویل او همدارنګ الکالوید چې دي کانین دي همدارنګ ځینې مورفینونه هورمونونه انزایمونه پرفیومز فلیورز او رسن او داسې نور شامل دي پکې دوم طبیعي غاز او پټرولیم څخه اوس کې طبیعي غاز او پټرول د اوسې مرکباتو منبع ده د دې د سوزولو لپاره په کاري شمدارنګ په زر هاو نور مصنوعي مواد هغه څخه لکه پلاستیک نیولونیا یا مصنوعي ربر او داسې نور مواد نه جوړي چې درېم د بورس کارتا هم د اوسې مرکباتو غوړ منبع ده چې په 200 پودو کې مختلف اوسې مرکبات ځنه جلا شوي دي سلرم فرمنټیشن یا تخمر دی چې د مایکرو ارګانیزمونو د عامل په نتیجه کې تخمر صورت مومي چې د هغوی د عامل په نتیجه کې مهم عضوي مواد لکه الکولونه اسیدونه انټي بیوټیکونه او ویټامینونه جوړیږي پنځم په مصنوعي توګه د دې جوړېدل دي یا سنتیسیس دي کوم ساده عضوي مرکبات چې د پټرول او د بورو سکاره څخه خلاص راځي د هغوی په مصنوعي ډول نوي عضوي مواد په سنتیتیک ډول جوړیږي په دې طریقه کې سره شایي د عضوي مغلق مرکبات نظر هاو چې په طبیعي ډول جوړیږي په لاس راځي لکه مختلف قسمونه رنگونه الیاف مصنوعي ربر پلاستیک دواګانې ویټامینونه چې په ډېره حالاتو کې مصنوعي مرکباتو په طبي مرکباتو بهتر وي. د مثال په توګه هغه رنګونه چې په مصنوعي ډول جوړي نظر وهه هغه رنګونه چې په طبي ډول جوړي شي ښه کیفیت لري. عضوي مرکبات جلا کېدل دي. عضوي مرکبات چې په طبي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي او په ځینو حالاتو کې د نورو مرکبات سره مکس کېږي او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کېږي او یا دا چې نوي جوړېږي. د دې لپاره چې د هغې خواص مطالعه کړو باید له یو بل یې جلا کړو. هغه ځای کې دلته پکار ویل کېږي د عضوي مرکبات په طبیعت پورې اړه لري. همدارنګه د هغه مواد په مقدار پورې ورسره ګډوي. هغه عملیه چې د هغوی د مرکبات د جلا کېدو لپاره استعمالېږي په لاندې ډول دي. دا عملیې عبارت دي له لائزیشن یعنی کرسٹل کدل، سبلیمیشن تصفیه کدل، ڈسٹلیشن تقطیر کول، فریکشنل ڈسٹلیشن یعنی تعاملاتی تقطیر، ہمدارنگ ڈسٹلیشن اندر ریڈیوس پریشر تفشیات تقطیر په وسیله تقطیر دی، ہمدارنگ سٹیم ڈسٹلیشن د بخار په وسیله تقطیر دی، ایکسٹراکشن ویز سولوینٹ د محلول سره یو ځای راایستل، ہمدارنگ کروماتوگرافی ترنګ امیزی عملیه ده. د عضوي مرکباتو ترکیب وایي چې د عضوي مرکبات کوم شیان څخه ترکیب شوي دي، د کوم عناصر څخه ترکیب شوي دي. مخکې له دې چې عضوي مرکبات څخه په تفصیل سره یادونه وکړو، لازم د هغوی عناصر چې د هغوی د عضوي مرکبات په ترکیب کې شته والی لې وپېژنو. اکثر دا مرکب د لاندې عناصرو څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري چې هغه عبارت د کاربن، اکسیجن، هایدروجن او په علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن، هایدروجنونه، سلفر، فاسفورس هم ولري او نور فلزي ایونونه هم نسبتا لیدل کېږي. کاربن همیشه په عضوي مرکبات کې شتون لري، اکسیجن شتون هم په عضوي مرکبات نشتې همیشه تدي، هایدروجن عموما موجود وي، نایتروجن، هلوجنونه او سلفر لږ عموما موجود وي یعنی لږ عمومیت لري، فاسفورس او فلزي ایونونه نسبتا موجود وي. د دې لپاره چې وکړه چې آیا یو مرکب عضوي وي او کنه، د ځینو مرکباتو استثنا سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندې عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي، همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي، هغه لیدل کېږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقاتو څخه ترکیب شوي وي.
مننه چې درسي ساعت تغواګیست خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601. خبر ماتا لما خبر ماتا لما خبر ماتا لما
Oh, dear. رہی بس پا د پار دست جوڑ